دا مشال رادیو دا وقت په خبر کې د سحر نه بجی دي دا مشال رادیو دا نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او نادرا د ته خلی وای نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 16 نیټه ده دا خبرونه سلام په خپل پاتہ ځانګړي ده په خبرونه کې د خبر په خپل پاتہ قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه شننې او تبصرې د خبرو یو سندري هم د روانې کړې برخه دي او د دې وروسته به ملګرو خبريالانو یعنی تاسو قدرمن اوریدونکو سره ستاسو په چم راوند حال راکړو خو خدای سره مخکې د سات تازه خبرونه خبر پخوا کې عوامي نشتل ګوند وای چې صوبائی حکومت د روانو بدمنی حالاتو باندې خاموش دي د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته یو لیک استولی چې د زمینی ټاکنو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداری ورکړې دي او روسی ځواکونو په اوکراین په بیلابیلو خارو او خارګوټو د اکتوبر په 12 د شپې پر مهال د توغندیو او بی پایلټ الوتکو بریدونه کړي. دا خبرونو تفصیل دا پاکستان وفاقی حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ډی ایم او په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډې وکړې او په صوبه کې د بدامنۍ پیښو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمهواري یې پر یو بل اچولې ده. په پی ډی ایم کې شامل د عوامي نشتل ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر خیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپله وینا کې ویل چې په سوات کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي او صوبایي حکومت پر دې خاموش دی. د زیاته کړه سر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه. ویل چې په سوات کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او د دې ذمهوار په مرکز کې د ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. ده ویل چې د استخباراتي ادارو کار د حکومت مخالفینو ټلیفون ریکارډول او دړکو پورې پاتې شوې دي. سیاسي مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په وروستو کې په سوات کې د نامنې پیښې وشوې چې پر ضد یې پراخ لاریونونه وشو. تر دې مخکې د صوبې په ټولو قبایلي ضلعو کې خلکو د امن لپاره لاریونونه وکړل. د پاکستان د کورونا چار وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د زمینی ټاکنو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداری ورکړې دي. د پاکستان ډان دی نیوز او نور ورځپاڼو د اکتوبر په 12 د کورونا چار وزارت د خط په حواله خبر ورکړی چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. په خط کې دا هم ویل شوي چې په هیواد کې د سیلابونو له وجې فوج او نور امنیتي ځواکونه له سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخت دي. تر دې مخکې د کورونا چار وزارت د اکتوبر پر 8 انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره د انتخاباتو ځنډولو لپاره لیک لیږلی و. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 11 په غونډه کې پریکړه وکړه چې په کورمه کې د حالاتو د خرابېدو له کبله هلته د قومي اسمبلۍ 15 حلقې انتخابات ځنډوي، خو له دې پرته به د قومي اسمبلۍ پر 500 او د پنجاب اسمبلۍ په 300 د اکتوبر پر 14 او د کراچۍ ډیویژن په ټولو ضلعو کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر په 23 کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې اغېزمن شوو 3.5 میلیون کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم د قازقستان په استانا کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریزي ته په خپله وینا کې ویل چې هیواد یې اقلیمي بدلون له وجې ډېر تاوان ګاللی دی او بې ساري بارانونو او سیلابونو د هیواد پر یو پر دریمه برخه ډوبه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کړي چې په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې د بوډل شوو شمېره 1200 اوښتې ده. د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA د اکتوبر په 11 په بیان کې ویلي چې د جون لمایي راهیسې د بوډل شوو شمېره 1210 ته رسېدلې ده چې پکې 649 ماشومان دي. د پاکستان تبانۍ وزارت ویلي په ټول هیواد کې د بجلۍ یا برېښنا ترسیل په مکمله توګه بحال شوي او جمعې ورځې پورې به حالات عادي شي. د توانایي وزارت پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د کراچۍ ته د بجلی رسولو لپاره متبادل لارې کارول شوي او د بجلی متبادل کارخانو څخه د برېښنا رسد زیات کړل شوی دی. خوران ورځپاڼې له پرونی خبر سره سم د وزارت داوو باوجود د کراچۍ په زیاتره علاقو کې بجلی په مکمله توګه نه ده بحاله شوې. په پیښور کې د مشالو خبریال له مخې د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې هم د بجلی نظام نه دی بحال شوی. د آزادی اروپا آزادی راډیو مشر د قرغستان له چارواکو غوښتي چې د دې ادارې د خبریالانو په وړاندې د شوو ګواښونو پلټنه وکړي. پرون د قزاقستان په پلازمینه بشکک کې یو ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د آزادی اروپا راډیو د قرغزي څانګې استیک راډیو او ځینو نورو رسنیو له هغې ډلې کلوب رسنۍ د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهرچانو یو تنظیم کوونکی ګواښ وکړ چې د آزادی راډیو په خبریالانو باندې تیل واچوي او له زوره به ورسره کار واخلي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي مشر جیمی فلای دغه ګواښونو ته په پام کې ویلي چې د آزادی راډیو د کرغزي څانګې استیک راډیو خبریالان به ونیږي. او په داسې حال کې چې د ناتو متحدینو له اوکراین سره د نور فوزي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ښارګوټو د اکتوبر په 13 د شپې پر مهال د توغندیو او بی پایلټ الوتکو بریدونه کړي چې چارواکو په خبره د سویلي ښار میکولوف کې 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د فوز لوی دستریز ویل چې پرستو برید کې 8 اس درې سبا په نامه توغندي شامل وو. نوموړي چې روسي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د اوکراین سلویخت ځایونه په نښه کړي دي او د اوکراین ځواکونو د روس 15 اهدافو 2 بریدونه کړي دي. او اخري خبر د کرکټ، د پاکستان نیوزیلند ترمنځ په کرایسټ چرچ کې د شل اوریزه سیالو سیریز پایلو به روانه ده. پاکستان ټاس وګټلو، فیلډینګ یې وکړو. نیوزیلند ټاکل شو په شلو اورونو کې د وولو واړو په سوځېدو 163 منډې جوړ کړي. په ځواب کې پاکستان تر اوسه پورې په 4.4 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 9 منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا خبرونې ته غوږ یې. د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې په لومړي سر کې تاسو لپاره موږ یو څو بیلابیل موضوعات باندې تاسو رپورټونه وړاندې کړو او د هغې وروستو به ملګرو خبریالانو سره د هغوی د چم ګاونډ حال راټول کړو. نو ستاسې پام د روانې ګړۍ لومړي رپورټ په لور راګرځوم. عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان خوتی ویلي دي چې د سوات په ګډون د صوبې په نورو ځایونو کې ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت پر دې حالاتو خاموشه دی. نوموړي دا خبره پرون په 400 کې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم کې شامل ګوندونو جلسې ته په خپله وینا کې وکړي. نوموړي ویل چې د صوبې اعلی وزیر له سوات سره تعلق لري خو له ویرې خبرې نشي کولی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم پرون په 400 کې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې د روانو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او استخباراتي ادارې دي. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
بیگا ماخام د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر خان هوتی په 400 کې د پی ډی ایم لخوا شریکی اولسی غونډې ته وویل که دوی حکومت کې وي او کنه، خو د ترهګرۍ خلاف به د خپل اولس او په خصوصي توګه د سوات خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. دوی په صوبایي حکومت او بیا په پاکستان تحریک انصاف ټکونه وکړل چې دلته کې د دوی حکومت دی، خو د سوات په شمول د صوبې په نورو سیمو کې هم د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او دا خلک د ویرې خبرې نشي کولی. دغه ډول د پی ډی ایم د جلسې نه وړاندې هم په 400 شیخ آباد کې عمران خان هم خپل جلسې ته وویل چې په سوات کې کومه ترهګري بیا شور شوې ده، د دې ذمہوار موجوده مرکزی حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې دي.
مجرموں کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے؟ سوات کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ بارڈروں سے یہ جو دہشت گردار ہیں.
کلن چھے دا دے مجرمانو حکومت راغلے دے دلتا ترہگری سیوا شوی دا سواد کے وگورے سروان دی اپا بارڈو نے چھے پاکستان تا کم ترہگر راننوزی دا دا مرکزی حکومت زیمواری دا چمنے کی خود دے پرزے دوی پل اغلاگانی ماف کوی اخپل مخالفینو پس شوی دی او دا استخباراتی ایجنسی سے کوی دا خلکو ٹیلیفون ریکارڈوی دا نامعلوم نمبر نا دڑکی او زما خلاف میڈیا قابو کوی دے ملکی قانون نشتا دہشتگردی پسواد کے بیا شروع شوا او ہم دوی زیمواری
نام ملک کے اندر قانون رہ گیا ہے دہشت گردی جو سواد کے آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی یہ ذمہ دار ہے اس کے.
این ایس ایل رشتم چار سدا دا قومی اسمبلی سوکے پہاغ سوکو کے دا چرتا چرتا پاکستان الیکشن کمیشن پشپاڑسم اکتوبر ضمنی ٹاکن اعلان کری دی اوم پا دغی لڑکی پرون پخوانی وزیر اعظم عمران خان او بیا دا پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم دا سور لاندے دا ایمل ولی خان سیاسی غونڈو شوا. دا پی ڈی ایم پا غونڈا کی دا جمعیت علماء اسلام فی ڈل مشر مولانا فضل الرحمان دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام او دا غدل دا پیپلز گوند مشرانو گڈن وکڑو. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کوی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سی غوگی په تیرو دوه اونیو کې د تحریک انصاف یو شمېر سیاسي مشران په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي دي. وروستی مثال یې د پی ټی آی دوه سینیټرانو اعظم سواتی او سیف الله نیازی گرفتاریان دي چې یو یې د ریاستی ادارو خلاف د خبرو کولو او بل هغه یې په فارن فنډینګ کیس کې نیول شوی دی. تر دې مخکې د ګوند یو بل سیاستوال شاباز ګل د بغاوت خبرولو په تور گرفتار شوی وو. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي وایي تر دې مخکې چې کله د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت و نو د مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سیاستوالان په نخښه کېدل او اوس معامله الټه شوې ده. دوی وایي چې د سیاسي انتقام روش له امله د ولس اصلي مسلې شاته پاتې شي. په دې موضوع د ملیحي امیرزاده دا راپور اورو.
د تحریک انصاف سینیټر او پخوانی وفاقي وزیر اعظم سواتی د اکتوبر په 14مه وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ریاستي ادارو خلاف یو ټویټ په سر ونیولو. ایف آئی اے ویلی چې سینیٹر اعظم سواتی د پوز خلاف ل نفرت او دڑکې ډک ټویټ په سر نیولې. سینیٹر اعظم سواتی په ټویټر پاڼه لیکلیو چې باجوا صاحب تاسو او ستاسو ځینو کسانو ته د مبارک وي، ستاسو منصوبه کار کوي او د هیواد د قیمت په سر ټول مجرمان آزادیږي. اعظم سواتی دا ټویټ روستا لاغې کړي چې د اکتوبر په 12مه د لاهور یو ځانګړي عدالت وزیر اعظم شاباز شریف او د هغه زوی حمزه شاباز د شپاړه سره بروپو د درغلو یا منی لانډرینګ په کیس کې له تورونو سپینو ګرځول. تر دې مخکې ایف آی اے د اکتوبر په 5مه د تحریک انصاف یو بل سینیټر سیف الله نیازی په فورن فنډینګ کیس کې نیولیو. د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د اکتوبر په 5مه په یو خبری کانفرنس کې ویلیو چې سینیټر سیف الله نیازی په حفاظتي تحویل کې دی. د کورنو چارو وزیر ویلیو چې د پی ټی آی سینیټر سیف الله نیازی او یو بل غړي حامد زمان په فورن فنډینګ کیس کې د پلټنو لپاره د دوی په حفاظتي حراست کې دي. وړاندې لاغې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران او سیاستوالان د درغلو په ګډون په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي وو. په پاکستان کې مو د ځینو سیاسي شنونکو نظر واخستو. د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د پخوا راهیسې انتقامي سیاست تر سترګو کېږي او د ولس اصل مسلې شاته پاتې شي.
د نامه کې کله چې عمران خان په حکومت کې وو د پی ایم ایل ان او پیپلز پارټي چې کوم غړي وو د هغوی خلاف به مقدمات درج کېدل او اوس هغه سیستم نو الټا شو او د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي کوم اتحادي حکومت چې دی هغوی په حکومت کې د لارې کسان گرفتاریاں کی. بالکل انتقامی کاروائی دا زمونگا دا وقت دا ٹولو مهمه مسئلہ چې کما دا آغا بدامنی شروع شوی دا آغا سرا سرا بیروزگاری چې دا آغا پا تاریخ کی دا ٹولو اچاتا دا تاریخی گرانی دا پدا نے باندھی نہ صوبائی حکومت نہ مرکزی حکومت چې دے آغوی توجہ ورکوی او دا دا غی پدا باندھی پا یو بلوانی الزامون لگئی.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې په تیر سمو ده کې د امن غوښتنې لپاره ولس په لویه کچه مظاهره کړي او بلخوا په سند او بلوچستان کې روان کال سیلابونو او بارانونو په لویه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. په داروستو کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ناندریو اصل مسلو ته د پام پرځای د خوته اړولې دي. خبریال او شنون کی مظہر عباس د اکتوبر په 11 مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې همیش د مخالفینو ضد کیسونه جوړیږي چې ورته د سیاسي انتقام په سترګه قتل کیږي او دا تاثر تر یو حد سم هم دی.
پاکستان میں ایشو اورینٹڈ پالیٹکس ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے.
په پاکستان کې مسلو باندې توجه ورکون کی سیاست موږ ډیر کم کتلې دي، پر مهم مسلو لکه صحت او تعلیم نه یوازې کم قانون سازی شوی بلکې سیاست هم ور باندې نه دی شوی. په رسنیو کې هم د خوخي موضوع سیاست وی او اصل مسلې شاته پاتې شي. یو وجه دا ده چې هغه موضوعات زیات قتل کیږي یا تعقیبیږي چې سنسنی پکې وي. دا سیاسي انتقام خبره بيخي سم ده، ځکه چې ته حکومت مخالفین په نخ کیږي. د هغه وجه دا ده چې ریاستي ادارو ودا نه ده کړی. هغه ادارې چې څو وخت آزاد وي د هغه خپلواکي هم ختمه شوې ده. نه پولیس خپلواک دي، نه تفتیشي ادارې آزاد ښکاری، او نه هم د احتساب اداره. د کاغذونو تر حده دا اداره خپلواک ده، خو په اصل کې دا سینه ده، ځکه چې چیرمین او غړي د حکومت لخوا نومول کیږي.
چیرمین او ممبرز گورنمنٹ ہی نامینیٹ کرتی ہے.
خو نیب او نورو ادارو وخت په وخت دا تور رد کړي چې ګواکې د حکومت تر فشار لاندې دي. نیب وایي چې په خپلو کارونو کې آزاده اداره ده. د پاکستان پوځ هم په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د روان کال په اپریل کې د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک لاره د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم لری کړل شو. شنونکي وایي باید حکومت اپوزیشن د شخصي تنازع ښکار کېدو پر ځای د ولس ستونزو ته پام وکړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پتا سیال کی چپا سیلاب زپلو سیمو کی خلق وس هم د ستونزو سره مخ دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر ویلي چې دا سیلاب زپلو سره د مرستو لپاره شوی نړیوال ژمنې په سمه توګه نه دی عملی شوی. بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شری رحمان ویلي چې سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلین ډالرو تاوان اړولی او وس هم د سند او بلوچستان په ډیرو سیمو کې اوبه ولاړې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کیدی شي په دغه اړه نور تفصیل د شاین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر جولیان هارنس ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې دومره زر نه عملي کیږي لکه څنګه چې دوه ونه لمخه وي. نوموړي د اکتوبر په 12 په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د روغتیا، خوراک او پاکو اوبو لپاره کافي پانګې نه دي ترلاسه کړې او په دې حساس وخت کې د نورو مرستو په لټه کې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کیدی شي؟ په دغه اړه د سوات په مدین کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر او د صوبایي سملې پخوانی غړی سید جعفر شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه خپل د سیلاب ځپلو د مرستو څخه بې پروا دي، نو نړیوال با ولې مرستو ته زړه کوي؟
د صوبے وزیر اعلی چې هغه زمون د سوات سره تعلق ساتي، هغه دا زحمت نه کړی چې هغه راشي او د خپل متاثرینو سره کینی او دا غي هغه ستونزې واوري، دا غي د حالاتو نه ځان خبر کی. نړۍ دا ګوري چې یره د خپل حکومت رویه دا ده، مرکزی حکومت موږ نظر انداز کړیو، دا غي رویه دا ده، نو هغه به څنګه راشي؟ دویمه خبره ده چې دلته بیا ملټنسي دهشتګردی او د شرپسندۍ هغه شوشې پرې خودلی شوی. په هغه باندې هم چې کم ډونرز وو، غټ غټ ډونرز وو، غټ غټ این جی اوز چې د هغې پروګرامونه امپلیمنټ کوي، د هغې راتګ ډېر متاثره شوی دی او اوس که مونږ چا سره رابطه کوو هغه چې مونږ حالاتو ته ګورو.
بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شری رحمان د اکتوبر په 12 خبریالانو ته ویلي چې د نړیوال بینک د تخمینې تر مخه سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلین ډالر تاوانونه اړولي او 3.5 ملیون خلک یې اغیزمن کړی دي. نوموړي زیاته کړی چې د سند په 11 ضلعو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او 1.9 ملیون خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې د پرمختیایي او پارلماني چارو یو پوه قریش خټک وایي چې د مرستو د کمیدو یو وجه خدا ده چې نړۍ د یوکرین او منځني ختیځ په چارو کې بوخته ده او بل دا چې پاکستان د نړیوالو ادارو د بې باورۍ ښکار شوې ده. نوموړې نور وایي
د ټولو نه غټه خبره کې دا چې په پاکستان کې چې دا امداد په کومه طریقه باندې وصولیږي او په کومه طریقه باندې تقسیمیږي، دا غي شفافیت هم نشته. او په دې باندې نه پارلمان چې دې سره اکاؤنٹیبلٹی او نظرثانی سے طریقہ کار موجود دے او نہ چی کم خلق دا تقسیم یا ہوئی سبل سے ادارے تا یا دا میڈیا دا نظر نہ سدا سی طریقہ کار نشت چپاغ باندھے نظر و ساتھی عہدا خبر چیری یقینی کڑی چتا بار نہ کم پیسے او کم امداد رضی غم مستحق خلق تو رسی
خو حکومتی چارواکی وای چې د سیلاب زپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده او په سند او بلوچستان کې د سیلاب زپلو لپاره د عارضی پناه بندوبست کړی دی. سیلابونو د سواد په ګډون په نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان کې هم تعمیرونه زیانمن کړي او ولاړو فصلونو ته تاوان رسولې دی. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وای چې دا مهالې د تاوانونو پاړه سروي پیل کړی ده او د حکومت په مالی مرسته باخ پلو حل زر الله دوام ورکي.
پی ڈی ایم اے خلکو ته ټینټونه هم ورکړی دی، ورسره ورسره نور چې کم ضروری سامان وغه هم ورکړی دی، چې کم د ریهابیلیټیشن عمل دی دا هم روان دی. په ڈی آئی خان او په ټانک کې معاوضو ورکولو لړۍ هم پیل شوې ده او نور هم چې چرته نقصانات شوي دي سروې لګیا دي، چې کله هم سروې مکمل شي خلکو ته به پیسے او معاوضے ورکڑ لکے گی. خبر دادا چھے دے صوبائی حکومت دے طرف نا پر ایڈوانس کے پی ڈی ایم اے سرا چکم فنڈ دی پیغے باندے اوسا پورے کار روان دے.
دا یادونی وړ دا چې ملګرو ملتونو روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره یو سل شپیته ملیون ډالر غوښتي وو، خو دغه خواست ډیرو تاوانونو ته پکتو د اکتوبر په څلورمه اته سوا شپاړس ملیون ډالر ته پورته کړ.
مشال لري ته تاسو غواګي د سواد په سیدو شریف روغتون کې د قدرتي افاتونو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځ په مناسبت یو سیمینار شوی چې پکې د ولسی پوهاوی د قدرتي افاتونو د خطرو پر کموالی او هلته په وروستیو سیلابونو کې د اوختي تاوانو په اړه خبرې وشوې. په نړۍ کې هر کال د اکتوبر 14مه د ناورینو د خطرونو د کموالی د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د آب و هوا بدلون د وجې ناورینونه راغلي دي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
سواد سیدو شریف میڈیکل کالج کې د ماحولیات پوهانو د اپتونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سیمینار ته ویناګانو کې ویل چې ټوله نړۍ کې تودوخه سیوا کیږي، چې ورسره موسمونو کې غیر متوقع بدلون راغلی او دې سره په بارانونو او واورو ورېدو اثر پرېوته، چې ورسره نیغ په نیغه انساني ژوند متاثره دی. د خیبر پختونخوا پی ڈی ایم اے یعنی په اپتونو کې مرسته ورکوونکي ادارې د ماحولیات پوهان اسماعیل خان وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د ماحولیات بدلون نه پاکستان د نړۍ په اولنۍ لسو ملکونو کې او بیا خیبر پختونخوا د ملک په دریو متاثر سیمو کې شامل ده.
ځکه چې دلته کې موږ سره گلیشیئرز دي او د گلیشیئرز شکم دي نو هغه د پاره 1 ډیګري سینټی ګریډ فلکچویشن چې ده نو هغه گلیشیئر د گلیشیئر نه اوبو ته میل کوي او دغې نه سیلاب جوړیږي. نو مطلب دا دی چې د تغیر چې یو ډیګري سینټی ګریډ هم راځي نو موږ د دینه ټولو نه زیات په خطر کې یو. او څنګه چې تاسو ولیدل چې د 2022 سیلاب چې کم ده نو دا د 2010 سیلاب به خلکو یادو چې دا په ډیکټ کې یو ځل راځي، خو دا اوس چې کم راغلی دی دا د هغې نه ډیر زیات او ډیر زیات نقصانات کړي دي او په فیوچر کې دا بیا پاسیبل نه چې دا برازي.
سیمینار مشر مینما د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار احمد خپل وینا کې ویل چې عام وګړو ته د ماحولیات بدلون په اړه د پوهې راوستو ضرورت دی او د غزي موادی د صوبایي حکومت ته چې د هر قسمه آفتونو بچ کېدو لپاره خلکو کې پوهه راولي.
زماره دی اپیډیمي والا سره دی سره دا خبرې کې دي چې را دا په هر سکول کې، په هر کلی کې، په هر جمعات کې دا خبرې وشي او انډیویډوال ټرین شي. نو یوازې دا سیلاب نه دی، اکسیډنٹ وشي، اور ولگی، بیماری راشی. نن وستا بکتلی درې څلور میاشتې مخکې هیزه بیماری و ډیر شي کنه دا غینه ډیر خلک بلاره مړ شو. نو هغه کې نور سنې خو یاره غل دي وارث څوک ور کولای شي. نو دا وړې وړې خبرې دا دی خلکو ته خوفه کار دي او دا کلی په کلی په یونین کونسلو په جماعتونو کې په دیرو کې دا په هر ځای کې په کار دي.
دا سیمینار تابع کوونکی ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علی مشال ډیرو تویل چې سخ کال د جون د میاشتې نه خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو نه 309 تنان مړ دي، 310 جوبل دي، یو نوې کورونه تباه شوی. صوبای حکومت متاثر خلکو ته امرستي ورکوي او ورسره د اپتون نه بچکیدو په هم راولي.
زمونږ کوشش دا دی چې کله داسې قدرتي حادثات راشي نو مونږ د خلکو ژوند لومبې بچ کړو، اینه بعد انفراستراکچر طرف ته راشو. نو مونږ د خلکو دا غواړو چې مونږ آگاهي وکړو، خلکو ته وایو چې کم کم داسې اقدامات دي چې هغه اپنو کې سره دای ژوندونه بچ کړي شي. دې سره سره چې کوم د دې نن ایونت بنیادی مقصد هم همداو چې خلکو کې دا کې اویرنس راولو چې خدا نه خواسته کې داسې صورتحال جوړ جوړ شي نو ای خپل جوند او مال څنګه بچ کړی شي. په دې ټایم کې چې کوم مونږه مونسون تیر کړو 2022 کې نو پی ڈی ایم اے او چې سامنے متعلقہ ادارې دي ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 او چې سامنے انسان ادارې دي نو مونږه 4,06,000 خلک ایویکویشن کړی دي مختلف ڈسٹرکٹونه. اگر ڈسٹرکٹونه مونږه داسې ایویکویشن کړی دي چې مونږه ارلی وارننګ سسٹم مونږه ان پلیس وو مونږه ای خلکو ته وی چې دغه رنګ سیلابونه را روان دي تاسو کایندي خپل کورونه پرې دي. نو چې کله ای کورونه پرې خو مونږه یا سیف سپاٹس ته بوتلو یا کیمپس ته بوتلو نو هغه په وجه باندې دغه جوند بچ کړو.
سواد کې دا پتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې اومنځل شو چې د کمشنر ملکن شوکت یوسف زئی تر مخه سخت کال د ستمبر په میاشت کې راغلي سیلابونو کې د ملکن ډیویژن او یو نه زیات تنان مړ دي. په مجموعي توګه 15 روپو ودانۍ ړنګ شوي چې پکې سړکونه کورونه سکولونه هوټلې او پارکونه شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شمالي ورسان د ماچسو کلی اوسیدونکي د ورانشو کورونو معاوضه غواړي. دوی وای درې کال وړاندې خپل سیمو ته ستانه شوي د کورونو سروې شوي خو تر اوسه ورته د تاوانونو معاوضه نه ده ورکړل شوي. بلخوا چارواکي وای چې د معاوضې لپاره د پیسو چیکونه تیار شوي او ډیر ژر به د خلکو سره مرستې وشي. نور حال د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د میرم شاه ماچسو اوسیدونکي ګیله من دي چې درې کال وړاندې واپسی شوي خو حکومت انتظامیه د ړنګو کورونو معاوضې لا هم نه دي ورکړي. د ضرب اعظب عملیاتو نه ړنګ شوو کورونو مالکانو ته د واپسۍ پس حکومت د مکمل ړنګ کور په سر 4,00,000 او لږ ړنګ شوي کور پر سر 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکوي. میرام شاه بازار ته څیرمه مچس کلی هم د ځایي خلکو په وینا په عملیاتو کې مکمل ړنګ شوي چې د واپسۍ پس یې حکومت د ړنګو کورونو سروې هم کړی. دوی وایي چې هر ورځ د انتظامی افسرانو دفترونو دروازې ټکوي خو لا هم ورته د ړنګو کورونو معاوضې نه ورکړل کیږي چې د خپلو کورونو بیا رغونه وکړي. د مچس کلي اوسیدونکي نور ادم خان مشال ریډیو ته وویل چې د ړنګو کورونو سروې یې شوي خو لا هم معاوضې نه ورکوي. هر ورځ د انتظامی دفترونو ته په جرګه ورځي خو غور یې نه کیږي.
کلی سروے شوی دو تقریبا 94% شوی دو پجرگے دے تحصیلدار سنگا ڈی سی سنگا دا سٹڈی شول دا 15-20 دن نی ڈیلی سی کلا یو دفتر تا پاس کیڑی کلا بلتا پاس کیڑی ایمیر مطالبہ اس دا دو چرا کیما 94% شوی دو اے دے دا پریزنٹیشن وشی او دے کے کیرے مشتا ٹوکن یانے دی ملاو دا 5% دے دوے ورزے چار دو دے درے ورزے چار دو میرا بنی را وشی دیتا دروزی کا دیتا رونواتل دا رون پولیو کمپین چرا دینا میر مکمل بائی کارتا و دے سراوے دے تحصیل گیٹ مکشے میر احتجاج یاک سے نوی
نما چسکلیو بلو سیدون کے میرا جم خانوائی چے درے کالو نوڑان دے یو پسی شوے خو پخ پلاسی ما کے ہم پخیمو کے جوان کڑی زکا چے کورونا ایڈنگ دی او حکومت یې لا هم اویزه نه ورکوي.
ماجه سه بخلو کې سمه تکلیف تر شوا دا لکه اول خو په واکسین تکلیف او بیا په سروې تکلیف تا اے چې دا کیما سروې شو یو په 4,10,000 چې د خلکو ته ټکون ملاو شي پیسې ته ملاو شي او کچېره دا شای ونه شولو بیا میز احتجاج یا کی دا دوه درې میاشتې شوري نه وشول او میز په خیمه شه روان دا چې کیم دی ولنه جوړ کړی هغه نه ډنګ شوی دی کټه ډنګ شوی دی لوی تکلیف تا په 4,000 چې میز خپل حق ملاو شي.
مشال ریډیو چې کلا د ړنګو کورونو دغه خلکو شکایت پاړه لمرسیال کمشنر شاید علی خان او میرام شاه کې د ړنګو کورونو سروې دفتر لا چارواکو وپوښتل نو دوی وویل چې د مچسو کلي اوسیدونکو د مشکلاتو احساس لري. د دوی د توانونو سروې سرته رسیدونکې ده. د معاوضو چیکونه هم زیاتره تیار شوي خو د دوی په وینا د حکومت له لوري فنډز لا نه دي راغلي. ډیر زر به دغه خلکو ته معاوضو چیکونه ورکړل شي. د ضرب اعظب عملیاتو له کابله میرام شاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي چې د میرام شاه او میرعلي بازارونو ډیری خلکو ته د نقصاناتو ازاله شوې. د بازارونو ترڅنګ په هر سیمه کې ځای په ځای د خلکو کورونه هم ړنګ کړل شوي چې د واپسۍ پس د ړنګو کورونو سروې کیږي او حکومت له لوري معاوضې ورکړل کیږي خو ډیری خلک شکایتونه کړي چې د ړنګو کورونو ورته معاوضې نه دي ورکړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، تاسو غوږی. نړیوالی مالیاتی اداری آئی ایم ایف ویلی خای چې په پاکستان کې په راتلونکي وخت کې ګرانی او بیروزګاری لا نور زیاته شي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دوی د اندازو تر مخه په راتلونکي کال کې به د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د تیر کال په نسبت کم وي. بلخوا د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وای چې وړاندې هم ګرانی زیاته وا خو وس د سیلابونو رستو د شایانو نرخونه لا نور زیات شوی دی. بلخوا د پاکستان د خزانی وزیر ویلی هیله لري د روپی په قدر کې زیاتوالی سره به په ګرانی تر څه حد قابو عمومي. په دې اړه نور تفصیل انیساج مردا کوي.
نړیوالې مالیاتي ادارې ویلي چې د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په دې هیواد کې به ګرانی او بیروزګاری لا نوره زیاته شي او امکان دی چې دا هیواد به په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې اهداف هم پوره نه کړي. آئی ایم ایف د اکتوبر په یولسمه په خپور کړي رپورټ کې زیاته کړي چې په تیر مالی کال کې د پاکستان د کورنی پیداوار د ودې شرح شپږ فیصد ریکارډ شوې وه، خو ښایي چې په 2023 کال کې دا 3.5% ثبت شي. یاد ادارې په رپورټ کې د نړیوال اقتصادي ودې ذکر هم کړی او ویلي چې په 2023 کال کې د نړیوال اقتصادي ودې شرح شپږ فیصد ریکارډ شوې وه، خو په روان کال کې دا 3.2 او راتلونکي کال یې 2.5% د ثبتېدو امکان دی. آئی ایم ایف د بیروزګارۍ او ګرانۍ زیاتېدو لوی لاملونه کووډ-19 وایرس وبا، د اوکراین جګړه او د آب هوا بدلون نه وجې آفتونه یاد کړي دي. آئی ایم ایف دا رپورټ په داسې وخت کې خپور کړی چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم خلک د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه سره ټکوي او وایي چې په دې هیواد کې روز تر بلې مالی مشکلات یې زیاتېږي. د شبقدر په یوې مستری خانه کې کارکونکو علي خان د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې 1300 میاشتو په ځانګړي توګه تر سیلابونو وروسته د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي.
ډالر برابر شوی ټیک تیار به ډالر ځان شوی خو دومره فرق شوی چې څنګه دی راغلی او هر څه ګران دی. ډالر څه څوړ ارزان شي یا پر څه غوړي ارزان شي یا چینی ارزان شي یا چی ارزان شي
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد څو وارې احتجاجونه هم شوي دي چې په کې له حکومته د خوراکي شیانو د نرخونو کمولو تر څنګ په بلونو او کرایانو کې هم د کموالی غوښتنې شوي دي. د سوات اوسیدونکو بیگم چې کټ صادرې خرڅوي وای چې په کور کې نارینه نه لري او په دې ګرانۍ کې په یوازې سر خپل مسی او د کورنۍ نور غړي ساتي.
الله پاک پورا کوي نو زمونږ په دونه دغه نشته، خو بس زمونږ مهلت ته او هغه دغه وسیله ده. که زمونږ په کور کې نارینه نشته دغه نشته منډه ځانله وهو دغه په یو کار پسې په بل کار پسې دغه دی چې ګل کوله دا ورکم دغه ښځم پکې پیدا وشي او زما په خپله دغه پیدرې چې ځای خرڅ کړم ماته پکې چې
د پېښور اوسیدونکو طاهر خان بیا وویل چې د ګرانې په مقابله کې تنخواګانې او دیاډي ډېره کمه ده او نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د شیانو نرخونه کمولو ویلي وو خو هغه لا نور زیات کړي دي.
گرانی دا حد نه زیاده را مخکې چې به یو شی په لس روپیو هغه چې ګران به شي 2000 به ورسېدو، اوس هغه څه خبره نشته. د لسو شی نن سبا په 30-40 روپیه ملاویږي او د مزدور دیاري هماغه چې 300 روپیه را.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې د ایم ایف شرایط د روپۍ نرخ راغورځېدل، د پټرولو نرخونه زیاتېدل، افغانستان او هند سره تجارت کمیدل، قدرتي آفتونه لکه روستي سیلابونه او ځینې نور داسې لاملونه دي چې له وجې په پاکستان کې گرانی روز تر بلې زیاتېږي.
چې کله زمونږ اقتصادي حالات ښه نه وي نو زمونږ په ملک کې غربت چې کم دی نو هغه سیوا کېږي او دغې سیوا کېدو یو وجه جي بنیادي دا ده چې روزګار مواقع چې کم ملاوې دی بجې هغه خط ختم شوي. تاسو بجې کتلی وي چې د آئی ایم ایف کنډیشن په وجه باندې زمونږ مهنګایي ملک ډېر زیات سیوا شوه او دغه شانتي چې زمونږ تجارت چې کم دی نو هغه جي نه بڑھاویږي. چې زمونږ کله جي تجارت نه بڑھاویږي نو کارخانو کې مزدوران چې څومره خلک جي دي کې کارونه کوي هغې ته هغه روزګار هغه مواقع نه ملاویږي.
په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي ستونزو په اړه مې د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه، د خزانې قائمه کمیټې مشر نوابزاده صلاح الدین او د خوړو وزیر محمد عاطف ته څو واري ټلیفونونه وکړل خو رابطه ونه شوه. البته په دې وروستیو کې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې 1300 راهیسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په ښه کېدو دی او هیله ده چې له دې سره په هیواد کې تر ډیره ګرانی کم شي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپږو.
مشر لوی تاسی غواگی د طالبان مشر ملا هبت الله خونزاده وای د ټول وزارتونو قوانین یې خپل ملایانو ته سپارلی چې وی سی ڈی که د شریعت خلاف وی هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې طالبان حکومت د سختو بندیزونو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، داسې ښکاري چې هبت الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور بندیزونه هم ولګوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقررې ورغوښتي چې دینی علما یې وڅېړي او هغه حکمونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې څېره یې له خلکو پټه ساتل کېږي، په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړی دی. دی وایي
تاسو تزوی اطمینان در کوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې د ټول وزارتونو مقرری او لایحې ما راغوستې دي، هغه مې علماو ته ایښي دي او در نظر یې تېروو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکوي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم کنفرانس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر په سترګه نه بلکې د فرصت په سترګه وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د هوساینې او سوکالۍ لپاره ګټه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو وار بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
د سیکا یا د ایشیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتلي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانی کې جوړه شوه. نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د قزاقستان په استانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمې او نړۍ ته د تروریزم د نه خپرېدو لپاره مهم وباله. د کنفرانس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلله چې نړیوال شمنې په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشریزي ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همژغو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غموونکې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونو یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقدامات ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي، نړیوال په دې نه قانع کیږي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تان دی ہلے
په دونی موبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی موبجو
د زوانانو غږ
په سلورو بجو
مشال لته تاسو غوږی ملګرو خبرانو سره اوس خبرې کوو او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخلئ ملګری خبري اعلان او د سیمې د چمګاون حال سره تازه حال سره شریک کړئ تاسو په سیمه کې څه حال دی او څه تازه خبر وي نو تاسو کولی شئ چې په دې ټلیفون شمیرو موږ سره اوس نیخ په نیخ برخه واخلئ
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
د ټلیفون شمیرې تاسو واوریدلې. د مشال رادیو ملګرو خبرونو سره خبرو ته ادامه ورکو. نو تاسو سره کوم تازه خبر وي هغه موږ سره تاسو شریکولی شئ. خو تاسو ته یو بل موږ به ته یو تازه خبر درکو چې په د نیوزیلند په کرایسټ چرچ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د سیریز د شل اوریزه سیریز پایلوبا یا فائنل دا روان دی. نیوزیلند په خپل لومړی اننګز کې یعنی په شلو اورونو کې 113 رنزونه جوړ کړی دي او پاکستان ته هدف ورکړی دی 114 رنزونه. د دې په جواب کې تر اوسه پورې پاکستان چې دی هغه 280 منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي 280 منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي او 12 اورونه شوي دي. اته اوره پاتې دي او دا میچ څنګه د کی س تازه غوړ ازي غوته سره شریکو. خو تاسو هم کولای شئ چې د مشال رادیو کم ملګری خبريان دي د خپل سیمه حال سره شریکي. غالبا نن د خیبر پختونخوا کې او د هیواد په زیاتره برخو کې د بجلی ستونزه هم ده. د پاکستان توانای وزارت ویلي دي چې دوی به د هیواد ټولو برخو ته بجلی نن جمعې ورځې یاده کړې وه چې بحال کړي. خو ګورو یو ملګری خبریال سره. السلام علیکم سلیم شه.
وعلیکم السلام ګل یا زورکه د کور مینه داوود سره په اړیکه کې شوم.
داوود څنګه جوړی خی؟
خیر دا ورکه تاسو خو تاسو آواز ما سره ډیر ورک شي. دا څه وجه ده دې ټول
آواز ورک شي؟ بس کېدی دا د کېدی شي د انټرنیټ سستون زبی. داوود زما غاوري تاسو داوود زما غاوري داوود اوا داوود غالبا
انټرنیټ ستون زده.
اها ها
خیر
تاسو را سره خپل خبر یو شریک کړئ را سره. او دا اوس هم دا انټرنیټ کې سستون زشته ښه داود خبر دی سم نرسو او کبیا دی زنگوالو نو لائن صفاو نو بیا وسره خبری وکو. یو بل ملګری خبریا لسره نشته غالبا نو هغه پوری بعد دل راش پکې دا سندره لګشن بو. مشالډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی او ملګری خبریال الله سره. السلام علیکم سلیم شه.
وعلیکم
السلام اورا سلیم شه. غالبا او واه تاسو आवाज راځي سو خبرې کوي کوم ځای نه؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
څنګه ښه جو؟
بالکل خدای پاک شکر دی. غالبا د دې رول لاین هم کته شو په منځ باندې کې تاسو وایم چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرایست چرچ کې د شل اوریزا یا ټی 20 فائنل روان دی. د دریو هیوادونو پاکستان نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ سیریز وو او نن فائنل دی. پاکستان دا وخت د هدف چې د نیوزیلند څخه ورکړی دی 113 رنزونو دغه په جواب کې تر اوسه پوري په 10.4 اورونو کې 90 رنزونه جوړ کړی دي او درې لوبغاړي سوځیدلی دي. نور خبرونه هم تاسو شریکو خو په منځمنه کې درته د شان خان او ګلپانی د سندره درو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام او همدارس کچری تاسو فیسبوک یا ټوئیټر او انستاګرام پاڼه لري د مشال اډیو پاڼه خوښه کړئ او هغه د لارې تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ. تاسو وایئ چې سلام پښتونخوا خبرونه د ملګرو خبرونو سره خبرو ته ناول کوو، خو په پاکستان کې د بجلی یو ستونزه ده چې د زیارت د ورځې راهیسي د پاکستان د توانایي وزارت تر مخه د لوی لوی ښارونو کې د بجلی ترسیل بند شوی دی، خو دوی په خبر پاڼه کې دا ویلي دي چې تر نن سهار پورې یاد کړي چې دوی به د بجلی چې کوم دا تعطل دی دا به ختم شي او بجلی به بحال شي. په منځمنه کې تاسو د رحیم شاه او د فرا پرویز په کې دا سندره دراوړو.
ناراضی مال خوب نا بیتانا ولی مر ورائی لمانا
بیتار کبھی خدر نالی بھی پلو سنا جانانا رتا مر ورائیم لتانا
ولی مر ورائی لمانا پلا رزما گتش مارم بیتانا شمارم بیتانا ولی مر ورائی لمانا خلق گمان دلی ونو پما کوینا بیتانا ولی مر ورائی لمانا نمی سکم سن راز مالا خوبنا بیتانا ولی مر ورائی لمانا
دا مشال اډیو قدر مندونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو په بیلابیلو موضوعاتو او په رپورټونو واوریدل او ملګرو خبرونه سره موږ ډیره هڅه وکړه، خو نن موږ سره د ټلیفون یاري ونه کړله او نه سکایپ. خو تاسو خپل غا جاری ساتي او په بل همدې سره د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې زیران غاړو په بل خبرونه کې زګل ایاز او نادره به تاسو سره په خبرونه کې یو.
دان اخل منتقام پلمند ترش پوکی دان اخل منتقام سحر ورشم بیک پیارا راشن دیشم مخا سحر ورشم بیک پیارا راشن دیشم مخا پلمند ترش پوکی پختوندہ زمانے یم نندارا پتو جہاں پختوندہ زمانے یم نندارا پتو جہاں نندارا پتو جہاں
مسلمان شم کافر شم مسلمان شم کافر شم کتاب دا ہر امام سحر مڑ شم بے اختیارا لا جوند شم مخا بل مند تورش پوکی شم